سیمې ته ورغلی دی او هلته یې د خلکو په ژوند دا راپور راستولی.
جی قدرمن اوردونکو سلامونه، پیرزوانی نیاز احمد خان یم د سوات تاسو په مخ یم. قدرمن اوردونکو تاسو په دغه چیرې سوات کې هم سیلابونه راغلو د خیبر پختونخوا دولس زلو سیلابونه وهلي دي او دا د اگست 15 تاریخ باندې راغلو. نن دغه لسمه دولسمه ورځ ده. دغه نورسته سخو دغه د بهالي کار روان دي، خو دغه نورسته برزونه دي سیمه کې زیوا شوی دي او نن مونږ راوستي په دغه اړه باندې بحث کوو چې کم رنزونه دي، کم مرزونه دي او داخله کم مشکلات سره مخ دي. زه د سوات په منګوره کې یو سماجی ادارې یو کیمپ لګولې ده او کې چې دنو دوه ویډیا چې د خلکو دواې نه ورکي، بلها ډاکټران پکې دي، مریضان پکې دي، د مریضانو سره خبرې اترې کوو. دلته کې چې دنو یو زنانه هغه غلې ده د دې سره خبرې اترې کوو په دغه اړه باندې. ته کوم ځای یو څه مسله درته؟
زه د بنگلاديش يم. جی ډیر زیات
کور دې څه حل
کور خو ګډ وډ پروت دی، هر څه خراب دي، ښاوالی دي، خټي دي،
اوس راغلی دواین سره دی ماشوم د سره
دی سچالو زما خو مری خو غاغی د پاره راغلو. مونږ ته دلته دوا یان نیم ملاو شوی. او جی
او د ماشوم له سو
د دم سینه خراب ده، نو د تم دوا یان نیم ملاو شوی.
نو په کور کې تدسی ماحول شته چې تاسو پاک ځای کې نه دوړ نه خټه نه دي
سزا نه جنا دي
څه په کار دی بیا کنه؟
مونږ له سزګي یا صفایي په کار دي چې دا زمونږ د هر څه پاک شي. زم ماشومان ته مونږ ته ډیر زیات تکلیف دي.
تاسو بچی دي
زما درې
او دا ماشوم د سو نه عمر ده
د د پنځو میاشتې
ده. زو میاشتې ده دا مخ خسيله خراب ده.
او جی
بس خدای پاک دې جوړ کړي.
امين.
بلې خو خوري سره خبرې کو کنه تر دې چې خپل نوم وایا
علم اواز را نه راځي.
اواز یې بخیر ده. او جی جل له درام
مړې مخوب
ده. دا سي جل شو خسره غلا وکړه.
سيلا دې خوري
رجي دې خوري.
او جی
سيلا رجي دې خوري.
او جی
زادغه.
او جی
نو وسره لې دوايلا.
او جی
نو طاله چې دینو د زخم دوا یې درکړي دا بل شي دا د آرام ده.
ٹھیک
ده کنه؟ نو دا به دې سره بخښي. مریض سلام خراب ده. ها قدرمن نور تاسو خبري ووري د رنزورانو مریضانو دوای وته ملاو شو ډاکټر چې کپو مکو خود چې کور ته لاړ شي نو هر یو کس د مون کور غنده ده. کور کې چې بستر نشته ده، پاکي وبو مسله ده او بیا چې لاړ شو بیا به کار کو. ډاکټر صاحب نه پښتنه کو په دغه اړه باندې چې دوه رقم داش کې سلامونه ډاکټر صاحب.
جی جی وعليكم السلام.
صاحب الله خلاص خپل پیجن ګنو نوم را ته وای.
ها ها زما خو ډاکټر عبد الله رشید نوم ده، ما شومان سپیشلیست یم په دې سیدو هسپتال کې.
ټیک ده. اوس ډاکټر صاحب ما شومان مونږ ولې در زنانه مونږ ولې تاسو ما شومان ډاکټر نوم دی وخت کې ما شومان کوم کوم مسلو سره مخ کیږي ولې مسخ پک کیږي؟
او نو زیاتره خدای چې ما شومان هر سړی چې دی کنه هغه دی ګندو بو نه متاثر شوی دی. لاغه اسکن انفیکشن ای سٹیفلوکاکس انفیٹایگو ما چې نن سونو ماشومانو کتر پدې کې زیاتره د اسکن مسلې دي،
سرمنې مسلې
دي، سرمنې سرمنې مسلې دي. ناغه مونږ دغه لپاره میډیسن پرووایډ کړی دی، هغه مونږ ټریټ کوو او دوی د وایو چیرې کوشش وکړي چې سونو اویلیبلیټی صفاو بوي چې د ماشومان چې کنه داسې په ډیټال باندې چې هغه وینځي صفای کوي او نور میډیسن دغه لپاره یو بهترین ریمیډی ده، یعنی بهترین علاج دغه مونږ ورته ورکو.
سره مصیدیم خراب دي او نور مسلې دي. اوس په کور کې کم کسان خو جدل راشي خوش قسمت دي هغه ډاکټر ملاو شو او دوايي ملاو شو او کم خلک چې کورونه کې دي تاسو غوښته دي وخت کې چې نه واځي سب د سواد خلک نه د بنیر خلک موري په شنګله کې متاثر دي، خلک موري په ثوابي کې متاثر دي، هم موري دغه رنګ کې با جوړ دي کچترال له اې د سم مشوره ورکوي چې دغه ناروغي چې راشي د کورنۍ ته سبا کار دي.
یا د صفاو په دغه د سیم چې کومه ساده نسخه چې ده کنه چې صفاو په هر حواله سره چې کنه کمیونټي او یا دوی هغه مهیا کی صفاو په خوراک کې هم او په عام استعمال کې هم او په دې آفت ورسته چې کنه زیاتره مسلې د ټایفاید په شکل کې د خېټې په شکل کې دا راځي. مګو په خود کولې شي کوم اویلیبلټی چې دوی ته د وبو کې د شغه صفای او یا دوی ته وشي او دوی هغه چې کنه خود په خپل استعمال لپاره. نو دا بلکې یو بنیادی نقطه زکیته مچیره دا عام سړی چې کنه د دې خیال ساتل شي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته به وروسته بیرته راشو. اوس ورزو منځني ختیځ ته د غزې د ملکی دفاع ادارې ویلي چې پرون یک شنبه لک تر لګه 240 فلسطینیان د اسرایلو په بریدونو کې وژل شول. فرانس پرز د دغه ادارې د ویان محمد باسل په حواله ویلي چې اسرایلی ځواکونو د السبرا په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړي او عملیات د پراخېدو په حال کې دي. اسرایلی پوځ هم لاسي د خپل عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطینی وسلوالو جرړې به وباسي. د الصبرا یو اوسیدونکي ابراهیم الشروفا ویلي، هر شیبه او هر ورځ بمبار وي، شهادت، مرګ او وینه تویول دوام لري. موږ نور زغم نه لرو، نه پوهیږو چیرته ولاړ شو، هر ځای مو مرګ تعقیبوي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د جګړې لپاره تر اوسه 2,000 فلسطینیان په غزه کې وژل شوي دي. خپلواکو سرچینو د مرجوب لپاره څه نه دی ویلي. اوریدونکو، په دې ټولګه کې به درته ووایو چې کرکټ بورډ د آسیایي لوبو لپاره پرون لوبډله اعلان کړه. د لوبډلې په ترکیب او دغه راز په وړتیا درته راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې په خیبر پښتونخوا کې خبریالان او چارواکي وایي چې د پېښور او مردان په ګډون د صوبې په بېلابېلو ښارونو کې جرمونه ډېر شوي دي او ځینې داسې ډلې رامنځته شوي چې له خلکو په زور پیسې اخلي. همداراز پولیس وایي چې د خلکو د تښتونو او دغه راز له تښتونو سره په څنګ کې پر خلکو بریدونو پیښې هم ډېرې شوي. دا چې لاملونه یې څه دي، په دغه اړه تفصیلي راپور د شبیر احمد جان په راپور کې اورو.
شنونکو پوهان وایي چې د حکومت له بېغورۍ او بیا د پولیسو لخوا د دغه جرمونو پر ضد کوټلي ګامونه نه پورته کول له وجې دغه جرمونو کې زیاتوالی کیږي. دغه ډول غربت هم سیوا دی او د نشي توکو کارول هم زیات دي چې له وجې په جرمونو کې زیاتوالی کیږي. په پېښور کې د جنگ ورځپاڼه سره کارکوونکي خبریال قیصر خان چې په بېلابېل جرمونو رپورټینګ کوي او د جرمونو او پولیس کاروایانو په حقله خپل ځانګړی یوټیوب چینل هم لري، وایي چې ترهګرۍ پس بدخوري او بیا شوکي ډېر زیاتې شوې دي.
اډیشنل آی جی سی ٹی ڈی سره ملاقات شوی نو دغه وینا دا و چې په بتک هم اضافه شوی د پیل بداسه پراپر رپورت کېدل نه آی وی چې اوس موږ رپورت کوم. د بتا چې کوم خلک واړی نو هغه کې د دوبه د انګلند او د افغانستان د نور ملکونو سیمونه هغه خلک په واتس اپ باندې استعمالي. د دهشتګردې پسې دویم چې کوم غټه مسله هغه د سنیچینګ واقعیت دی. د سنیچینګ په واقعیت کې به انتها اضافه شوی
د چرسدی نسټ تاریخ خان چې یو کاروباري تندې وای چې میاشتنه سیوا وشو چې د دنه د بتې غوښتنه کیږي او د پیسو نه ورکول له وجې د په کور سوس واره ډز هم شوی دی، خو هیڅ پولیس لخوا دغه کسان نه دی نیولې شوی. دوی مشال لیډو ته په دې باب لول کچره تحفظ ورنکړ شو نردي صبح څخه به کړه وکړي.
یو سګرو پروت دی او موږ دا بته غوښتنه کوي بار بار راځي او زموږ په کور باندې ډز کوي. په دویم ورځ دریم ورځ ډز کوي چې پیسې باندې نه اړو. زموږ په شاپسن کې لیکي د نورو خلکو نه اغشت دي او اوس وایي چې ستا نمبر دی تا نه به اړو. بل دا چې موږ یو کاروبار زمنګا په نسټه شاپسن کلی کې د می خو پارمون دي د دې د وجه ما پارم ختم کړ. د شپږ کروڑ روپو مال ما دی وخت کې پدری کروڑ روپې خرڅ کړ. نو زما د ډی پی او صاحب نه د ای ڈی صاحب نه دا مطالبه ده چې زمنګ ته مطابق اسم لو شي کني نو موږ به خیر دی د خپل کړه والو او پنجاب ته بلل شو ولې چې دا خلک مونږ نه کړی.
په خیبر پښتونخوا کې د امن جرګې صوبای مشر سید کمل شاه بچا چې صوبای په بیلابېل ځلو کې دغه ډول جرمونو مخنیوي لپاره ځای پر ځای جرګې کوي. مشال لیډو ته وای چې ټول هر څه د حکومت ته کمزوره سره تړلې دي.
بنیادی وجه دا ده چې په دې صوبه کې د کرپشن دا کوم سیکټر چې دی رائټ لاندې تر تړو لیول پورې دا غي په وجه باندې کم کریمینلز دي او کم مطلب د خلک ته معاشري د پاره تر سر دي هغه خلکو ته یو فری هند ملو شوی دی. ټول صوبه کې تک دي د دواړو سزونو چې کده بریک ډاون شوی ټیرریزم سیوا شوی دی او روایتي جرایم په کمی جما خبرو کا تاسو وا شوی دی.
ولی په دې باب لمو د پولیسو درې زمالمو لپاره د بیا بیا هڅو باوجود د پولیسو صوبای مشر او نور چارواکو سره رابطه حاصل کړي او خبره تر ور سره ونه شوې. بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت د صوبای اسمبلی غړي فضل الله نمو چې کله د پولیسو او د حکومت په دغه کارکردګۍ په باب لو پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل چې دوی حکومت ژمن دي چې رسمي نه د ترګرې سربېره دغه جرمونه هم ختم کړي.
تاسو پته چې څومره خلک به کور شو په انتظامیه باندې پرېشر راغلو او پولیس باندې پرېشر راغلو د افغانستان د ایشو شروع ده. نو مختلف ایشوز دی او بیا دا کوم چې ټول نه غټه مسله چې د نشې عادي خلک دي کاغه آیسته کې چرته تاسو نه دا او هغه خلک دا سټریټ کرائم کوي زیاته خو سټریټ کرائم تاسو پته ده چې دنیا په هر کوټ کې بيستا په الحمدلله زه خو خپل پولیس اپریشیټ کوم چې په دې باندې کافی کنټرول لګړی دي.
دغه شنون کې او پوهان وایي چې د جرمونو ختمولو لپاره باید ټولنه د نشې توکو ختمه وکړي شي. پولیس ته خپل پلټونو نظام خکړي د محکمو دننه بډو رشوتونو ختمه وشي ځوانانو له روزګارونو او تعلیمونو ورکړي شي او عدالتي نظام دې موثر کړي شي. شویر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطف سره.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې اوریدونکو، کولای سئ چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم واورئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د خبری مجلې وروستي راپور ته. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیا کپ سیالیو لپاره د ملي لوبډلې نوملړ اعلان کړ. کرکټ بورډ ویلي چې په دې شل کسیز نوملړ کې 18 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ وینا ازادي راډیو ته ویل چې ملي لوبډله د آسیا جام لپاره بشپړ چمتووالی لري. تفصیل په دې راپور کې له اکرام الله اکرام اورو.
د آسیا جام شلوریزه کرکټ سیالیو لپاره چې ټاکل شوی د راتلونکي سپتمبر له 9 تر 23 په متحده عربی اماراتو کې ترسره شي، افغان کرکټ بورډ ملي لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ نن یکشنبه د اګست په 23 په خپل فیسبوک پاڼه په یو اعلامیه کې ویلي چې په غوره شوی شل کسیزه لوبډله کې 18 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې نوملړ کې د ملي لوبډلې د مرکزی قرارداد درلودونکو لوبغاړو ترڅنګ یو شمیر نویو لوبغاړو ته چې په وروستیو کې په کورنۍ کرکټ کې خزلې دلی هم ځای ورکړل شوی. ښاغلي سادات آسیا جام سیالیو ته د ملي لوبډلې د تیاریو په اړه وویل:
زموږ د وړاندې په کابل کې د شپږیز شلوریز کرکټ لیګ ترسره شو چې په هغې کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو ګډون کړی و. بیا کله چې شپږیزه پای ته رسېږي نو دلته په کابل ملي کرکټ لوبغاړي او اکاډمۍ کې دوی لپاره یو تمریناتي کیمپ پلان کې نیول شوی و چې هغه هم دوی ترسره کړه. تقریبا 10 ورځې دوام وکړ او له هغې وروسته بیا په 19 تاریخ د اګست میاشتې دوی متحده عرب امارات ته لاړه او هلته دا مهال دوام کم جریان لري، نو دوی بشپړ چمتووالی هم نیولی دی. زموږ هیله شته چې په آسیا جام کې به دوی ښه لوبې ترسره کړي او تر
د کرکټ یو شمیر څارونکو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره د لوبډلې لپاره د روزنیزو کمپونو د جوړولو په ګډون د سیالیو لپاره د یوې پیاوړي نوملړ په جوړېدو ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې غړي میر مبارز د لوبغاړو د نوملړ په اړه ازادي راډیو ته وویل: دی وایي افغان لوبډله د سپین یا سلو توپ اچونې په برخه کې پیاوړې ده، دغه راز ښه الراونډران هم لري. په شلوریزه سیالیو کې الراونډران ډېر رول لري او ښه لاسته راوړي لري. په همدې هدف په لوبډله کې د الراونډرانو برخه پیاوړې ده. د آسیا جام لپاره د راشد خان په لوبډل مشرۍ په اعلان شوي لوبډله کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، درویش رسولي، صدیق الله اتل، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، محمد نبی، ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف، محمد ایساق، مجیب الرحمن، علا محمد غزنفر، نور احمد، فرید ملک، نوین الحق، فضل حق فاروقی ځای لري. دغه راز وکولات ترکې، ننګیالی خروټ او عبدالله احمد زید احتیاطي لوبغاړو په نوملړ کې شامل دي. افغانستان د آسیا جام په سیالیو کې په بی ګروپ کې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره مخ دي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندوستان، پاکستان، کوربا، متحده عربی امارات او عمان لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د سپتمبر په 9 د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14 د بنگلاديش او د سپتمبر په 13 د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې دوه لوبې وګټي نو د څلور غوره لوبډلو بل پړاو ته لاره پیدا کوي. د کرکټ یو شمیر څارونکي د افغان لوبډلې نوملړ ته په کتو هیله څرګندوي چې دا افغان لوبډله د دې سیالیو تر پایلو به د رسیدو پوره چانس لري. د افغانستان له 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د ملي لوبډلې پخوانی او د فرانسې د کرکټ د ملي لوبډلې اوسنی لوبغاړي داود احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
یو ډیره متوازنه او ښه لوبډله انتخاب شوې. د افغانستان ملي لوبډلې د انتخاب ته په کتلو سره هیڅ د ضعف پکې نه معلومیږي. مثلا په هر برخه ته کتل شوي او هغه تشه ډکه کړې ده. ان شاء الله په دې روان آسیا جام کې افغانستان نه تنها د سیمی فاینل ته د تو چانس لري، بلکې زخ زیات چانس لري چې په دې لوبډلې سره تر فاینل ورسیږي.
ټاکل شوی و چې د آسیا کپ د سکل سیالۍ به په هندوستان کې ترسره کیږي، خو د پاکستان او هغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالۍ ځای بدل کړ. دا د آسیا جام سیالۍ ولسم پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. افغانستان د آسیا جام په تیر پړاو کې چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترسره شو، له بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماتې خوړلې وه.
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملما
احمد شیبری مهر کلی مکوم په دې خبرونه کې مې ځوان لیکوال مسعود رشتین ملما ده. دوی سیاسي علوم لوستي دي خو له ادبیاتو سره مینه لري، داستانونه یې لیکلي دي او په ورته وخت کې له ارواپوهنې سره مینه لري او په دې ډګر کې هم دوه کتابونه تالیف شوي دي. مسعود رشتین خبرونه ته ښه راغلی.
ډېره زیاته مننه شوبېسه محترم تاسو او ستاسو د راډیو له طریقې ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مسعود رشتین که چېرته ستاسو د ژوند د پیل کلونو تراشم، تاسو په شاجوی ولسوالۍ کې د زابل زیږیدلی یاست، بیا مو لیسه مو هم په همدې ولسوالۍ کې ولوسته؟
بلې، و همدلته مو ولوسته.
کومه لیسه دې ولوسته؟
د بابا هوتک په نامه بابا هوتک علي لیسه څخه فارغ شوم.
د بابا هوتک کله سه لیسه فارغ شوی؟ بیا له دولسم صنف نه وروسته د کانکور له ازموینې وروسته تاسو سیاسي علوم انتخاب کړل او کنه شرایطو د پانځه در باندې ولوست؟
کله تاسو ګورو زما خپل علاقه له وخت څخه همدا و د کورنۍ او دوستانو مې قسم را خوښ نه و، ولی له مشرانو موریدلی و د مطالعه په مټ په دې باندې پوسو سلاح ته سره علاقه لري. بیا په هم هغه علاقه اړوند د پونځي کې ځان هم ځلولای سي. همداسې هم وسوله څنګه چې زما علاقه وه په هغه سي شوق او ذوق باندې مې خپل پونځي ولوستله، په همداسې لوړه درجه سره د فراغت تر کچه هم ورسېدله. زما خپل علاقه شخصا سیاسي علوم ول د کورنۍ مې را خوښ نه و.
کله ناکله په نورو هیوادونو کې خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې چې کله څوک دولسم ته رسي، له دولسم مخته ته په لسم نهم صنف کې د زده کوونکو دا فکر کوي چې زه باید داسې څه ولولم چې هغه بیا په راتلونکي کې ماته ډوډۍ راکړي. تا کله دا فکر کړی و چې سیاسي علوم تا ته بیا ډوډۍ درکوي؟
ستاسو خبره پر ځای ده. ما سیاسي علوم چې پیلول مې شروع کول مې د ډوډۍ لپاره نه، بلکې په همدې فکر مې پیل کړی چې زه باید نورو ته د ډوډۍ ورکولو لپاره جوګه سم، یعنې باید زه د نورو لاسنیوونکی ځان جوړ کړم. او یوازینۍ ډوډۍ نه، بلکې په همدې موخه مې ولوستله چې ټولنیز شخصیت او په ټولنه کې هغه خپل انساني کرامت ترلاسه کړم. زما یوازینۍ هدف هم همدا و.
ستاسو دا نظر عالي ده چې نورو ته څوک باید ډوډۍ پیدا برابره کړي، لیکن تر هغه پورې چې څوک په خپله ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي نو بل ته به څنګه پیدا کړي؟
د ځان ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره لارې چارې شته. د ستړیا غواړي، مقاومت غواړي، مبارزه غواړي، اول ډوډۍ اسانه ترلاسه کیږي. خو که موږ نه ځان سره دا فکر وکړو چې موږ ډوډۍ نه سو پیدا کولای، نو بیا زموږ همدغه فکر زموږ پر حواسو غالب کیږي او بیا موږ ډوډۍ په پرتا وی هم موږ بلاس نه سو وړلای. نو په همدې فکر موږ راځو چې باید ډوډۍ خو خپل ځان ته پیدا هم کړو او نورو ته باید زمینه مساعده کړو. که څنګه ستړیا غواړي، مقاومت غواړي، ولې بغیر له دې څخه دا امکان هم نه لري؟
که چېرته دې بل اړخ ته راسو، لوست مو سیاسي علوم دي او تاسو مثلا د ملت ارمان په نوم ناول لیکلی یا د رنگ ملت په نوم مو لنډه کیسې لیکلې دي، ادبیاتو ته مو څنګه مخه کړه؟ ولې په سیاست کې لیکنه نه کوله؟
ډېر ښایسته. زه که څه هم له سیاست او سیاسي علومو سره مې علاقه او مینه ډېره وه، خو سیاست له ټولنې څخه جلا نه ده. همدغه د سیاست یو علت و سیزه لطولین سر دوم را نزده کرم سیما پا طولانه که حق استونزی پا گوتا کرده و ده غو استونزو زدیت مجبور کرم سیزه باید یو چه ولی کم که چیر ما سیاسی و نوم نرد نوائی بستی زبا دوم را طولانیز نوائی سی ده طولانی و حقا میکو زیوتا داخل سوای وای او ما حقا استونزی لیده لیوائی نو ادبیاتو تماخمی یوازینای هدف ده خپل کنین سر نجده اریکی و ده غو استونزی لیده لگو سی ده خپل کلام پا مکنی ده غو استونزو حل و حل ناری پا گوتا کردی
یعنی اروس لدی سی لپهانتون فارغ سوی بیا مو کسو تا مخکره کنه پخوا مو هم مینوا ورسر
نه مخکی مو مینو نو ورسر ولی پا دی ورستویو که ورستویو درو چلورو کلونه که سی ده زوانانو نهیلی ده زوانانو روزگاری مو وجه دلا او ده زوانانو سر مناس ده پاس دلا ده هغوی نظریات مارا ورزه وره دلا ده غصه خورست مسته مسته بپا یعنی ده دکلو کلو کلو
دا بل اخته که زو گورم مثلا دو کتاب مو پو دی ارواپوهنه په برخه کې هم چاپ سوی دی ادبیات مو بیرته بیا ارواپوهنه ته مخه کړی ده دا سرنګ
دا یو ځینی هغه علت کیږي چې پر ما باندې غالب شوی ده چې زما پر وپوهنه کې ډېره مطالعه پر ما باندې غالبه شوه تر څو زه د ارواپوهنې برخې ته هم څه وکړم ځکه چې زما مطالعه پر وپوهنه کې یو مخه ډېره وزیاته وه نو هغې زه وهڅولم چې زه باید د ارواپوهنې په برخه کې دغسې مسایلو باندې خبرې وکوم چې هغه زموږ د ټولنې او کلتور سره سر وخوري اوس ځینې د ارواپوهنې کتابونه دي مسایل و موضوعات و کیسې ښه په زړه پورې دي خو د ټولنې د کلتور و د عناناتو سره سر نه خوري خو همدغه علت و چې زه د ارواپوهنې ډېرې مطالعې دې ته مجبوره کړم چې په ارواپوهنه کې هم یو څه ولیکم
تاسو کلتور یاد کو کلتور خو داسې یو ثابت شی نه ده اغه لشرایتو سره بدلیشه را بدلیشه نو ول باید په داس سترګ ورته وګورو سی اغه باید ونه شوري
لباله مرګه د فشتونو کلتوري واځنه اغه کلتور د سدوی په ډیر زیات بخښنه سره تر شریعت هم ډیر ټینګ باندې ولادت اته د دوی په نس باندې د شریعت یو قانون یو د شریعت یو پریکړه په تغیر وکړه په دوی کلتور به تغیر ونه کړی مو څه هغه ټولنه کې څنګه
نو خوځکه پرمختللې ټولنه مهم ده همدا سينه ده
بالکل پرمختللې ټولنه هم ده خو
نه نه ده زما مطلب دا ده سي یعنی هغه ولسونه سي په یو خاص ځای کې ولاړ وي په دې شک نشته سي شو کلتور هم ستاسو د افغانانو کلتور ډېر مثبت اړخونه هم لري لیکن هغه ټکي سي د شرایطو سره سم نه وي پر مخلو ولسون هم د سکړی دی به پیغو کې پدلون راوسته تغییر راوسته نو دا تغیرات د پرمختګ سبب کیږي
دا واقعیت خو په غو کې ځینې مسایل د غشیوس یو غي د ارواپوهنه په برخه کې مثلا ویل دي چې کوشش وکوي چې د مشرانو خبرو ته ټول وخت واش مش دی ځکه مشران تاسو د نوښت یا ابتکار څخه راګرځي نه دلته عموما ځوانان غوښ ډیر مطالعه ونه لري او کوئی عمومی ادب د اصل مثلا مشران څخه نو فاصله ونیسي دا د ما یو د مثال په شکل وړاندې کیا هغه کلتورونه چې زموږ بد دي هغه وسم بد دي مخکې هم بد ورسته به هم بد وي هغه څه شدي هغه وسم شدي ورسته به هم شي نو ځینې هغه مسایل چې در وپوهنه د مثلا د شریعت سره په ټکر کې نه و یا زموږ د ټولنې سره په ټکر کې و زموږ ټولنه له بده مرګه څنګه چې تعلیم یافته ټولنې ساته د هغه درې چنده په جهالت کې ژوند کوي هغه ټولنه هغه خلک چې اوس یو څه زده کړې ترلاسه کړې دي له بده مرغه هغوی هم د نهیلۍ په حالت کې دي یعنی هغوی ته دغه نور نالوستې کسان په یو بد نظر باندې ګوري موږ هڅه کوو چې دغه نظر مثبت لوري ته یوسو او دغه حالت له منځه یوسو
البته مسعود رښتین دغه کوم مثال چې تاسو ورکو چې د ارواپوهنې په کتابو کې دا خبره لیکلې ده چې د مشرانو خبرو ته غوږ مه نیسئ دا حکم د ارواپوهنې له اصولو سره سم نه دی د ارواپوهنه خو بیل بحث لري دا خو لارښوونې دي او دا لارښوونې هم یو شخصي نظر دی یعنی دا خو داسې نه ده چې په دنیا کې خلک په دې باندې عمل کوي په دنیا کې بیا هم مثال ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه پرمختللې نړۍ یعنی هغه یوادونه چې هم اقتصاد شده هم ژوند پکې شده دیغو په اساس باندې چې کله څوک خبرې کوي هغوی خود نه ده چې خپلو مشرانو ته درناوی نه کوي، هغوی د مشرانو له تجربو زده کړه کوي، لیکن په نویو شیانو کې طبیعي خبره ده چې د مشرانو خبره نه مني. مثلا اوس کمپیوټر ده، په کمپیوټر کې AI راوتی ده، نو هغه نوي ځوانان له AI سره ډېر آشنا دي. دا شای په افغانستان کې خلک کوي، مثلا په دې زابل کې کچیرې ستاسو د کورنۍ یو مشر یو نوی موبایل واخلي، زه باور لرم چې ځوانانو ته وایي چې زویا یا لمسیا یا بچه دا راته سم که، دغسې نه ده؟
دا واقعیت په ما مخکې مې یادونه وکړله چې که د علمیت سطح ټیټه وي سمې خبرې ناسمې تعبیر کېدلی شي. په همدې خاطر ما ویل که چیرې هغه ځوانان چې ډېره مطالعه ونه لري همدا خبره واوري، دوی فکر کوي چې راځي دا د ژوند په ټولو برخو کې اپلای کوي د خپل ژوند دپاره، مګر هغه یوازې تر یوې مسلې پورې تعلق لري. خو د اسامې پوهې له امله څخه هغه سمه خبره ناسمه تعبیر کېږي او نتیجه یې هم منکي راوځي. زما هدف همدا و.
که چیرته راشم هغه ته ستاسو د ژوند تجربو ته، کله چې مو په شاجوی کې لیسه لوسته، هغه خو هغه کلونه اوسې د شاجوی امنیت هم شنه و امنیتي وضعیت څرنګه له داسې پیښو سره مخامخ سوی، په دې د درسونو په وختونو کې سې امنیت شنه و، جګړې وې، ګډوډۍ وې؟
واقعیت زموږ ټول ژوند بالخصوص د افغانانو بیا په افغانانو کې د پښتنو ژوند له همدغو مسایلو څخه خالي نه ده. ما خپله د مکتب په اتم سیستم کې خپل پلار له لاسه ورکړی ده، په شهادت رسېدلی ده، حتی سي پنځه دقیقې ما خپل پلار ژوندی ولیدی، هغه ماته ځینې شیان د کور لپاره راکړ او پنځه دقیقې وروسته په پټاو کې هغه په شهادت رسېږي. زما له خپل پلار څخه نیولې تر ملګرو تر دوستانو، حتی ما خپل هم سیمپیان په دغه جګړه کې له لاسه ورکړي دي. موږ به هره ورځ مکتب ته په دغه شي حالات کې تلو، یا به زار بانکو، یا به د جنگ په منځ کې ګرو، یا به په مکتب کې موږ ناستو جنگ به شروع، موږ به له مکتب نه راپری شو. زموږ ټول ولس کاله، حتی تقریبا شپاړس کاله زموږ په دغه حالت کې تیر شوی دی.
نو داسې کومه صحنه دې په یاد ده چې فرضاً په جګړې کې راګیر سوی او ستاسو خپله د سترګو لیدلی حال وي په هغو کلونو کې؟
او داسې ډېرې جګړې سوي دي. څو یو ځل پر امریکایانو باندې ابتدایي حمله وشوه، چې دغه په منځ کې راګیر سو، ډېر په تشویش کې وو، د کورنۍ مو ډېره په تشویش کې وه. هماغه مهال چې پلار هم په شهادت رسېدی، په هغه مهال موږ د مین په صحنه کې وو، خو په دې خبر نه وو چې زموږ پلار هم په دې دغه کې د مین په سیمه کې ده. د کورنۍ لخوا زنګونه راته راتلو، موږ هلته پټ وو، په دوړو لړلي وو، حتی موږ په دغسې یو ځای کې وو چې هغه ځای کې پر موږ باندې مین پټاو شوی ده، موږ په دوړو کې پټ شوي یو، زموږ غوږونو پر دې ډېرې ضرر لیدلی ده. باور وکوئ چې زما د ژوند ډېره برخه په دغو جګړو کې دننه تېره شوې ده، ځکه په کوڅه کې مین راته پټاو شوی ده، د مکتب بغل ته مین راته پټاو شوی ده، په جنګ کې په بازار کې راګیر شوي یو، زموږ تر مخ مستل سره شوي دي، کمینونه سره نیول شوي دي. باور وکړئ زموږ ټول ژوند له همدې مسایلو سره مخ ده، او آخر په وروستیو کې دومره سره ده شوي وو چې زموږ په لس متره کې به جنګ شروع هم موږ ته فرق نه راکوئ.
تاسو په پاکستان کې هم ژوند کړی ده؟
نه، ولا تر اوسه پورې نه یم تللی.
دا ځکه مې دا خبره را یاده شوه، تاسو ویل چې ماین پټاو سوی ده، پټاو اردو کلمه ده کنه؟ نو دا هغه کسان چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیر کړی ده، بیا له هغه ځایه دا کلمې راوړي دي افغانستان ته. نو کنه
طبعا مشرانو مالته وخت تیر کړی، خامخام مخکې د مجاهدینو وخت کې هجرتونه کړي وو، د موږ کشران په دغه حالت کې رالویان، سوال ته پټاو، سوال ته پټاو، نو دا پټاو شي
دا مخکې په کلتور باندې هم سره شهیدو کنه. د کلتور یو ډیر مهم شی ژبه ده، چې ولسونه باید وساتي کنه، او ژبې ته باید ډېر دقت څوک وکړي. مسعود رښتین، چې کله بیا له لیسې فارغه سوی، بیا ولاړې کندهار ته، په کندهار کې مو پوهنتون لوست، په لومړي کال یا په لومړۍ ورځو د پوهنتون کې څرنګه احساس مو کاوه؟ سه یعنی خوشحاله وو یا کنه یو بل پردی ځای وو؟ هلته ځینې فشارونه خو هم وي.
طبعا همدا خبره ده کونتم معلوم نه ولاده وو د استادانو چلند د مکتب په دوره کې یو ډول کونتم کې سخت موږ هغه تقاضا لرله ام سیمپیان نه ولاده وو ځکه دلته به د یو کلی د یو کور د یو ژبې خلک وو هلته د جلا جلا کلتورو خلک وو د جلا ژبو د جلا مذهبو خلک وو استادان نه ولاده وو او په مونږ کې د پونتون د ورځې وه لږ غرور یې درلود یا موږ چې به پونتون ته روان وو یا هغه بېګ په ستېسې به مو په څنګ وه موږ به فکر کوی چې مثلا یو داسې ځای ته ځو چې هلته زموږ پر شخصیت باندې کار کېږي یعنې د ټولنې له عامو وګړو څخه مو ځان جلا ګڼل او په هغه فکر باندې تر دوی مو یو درجه ځان لوړ کړی.
د پونتون کې تاسو بیا په لیله کې اوسېدی؟
نه، خپل ځان لپاره مې شخصي اتاق نیولی و.
اتاق مو له پانتونه لري او که پانتونه نږدې و؟
تقریبا 5 کیلومتر لري و.
د پوپشو به پانتون ته تلی او که نه
په موټر؟ لومړی شپو کې شپو ورځو کې د مسلې دوره سخته وه، پوپشو وروسته بیا بایسکل سو، د هغه څخه وروسته بیا موټرسایکل سو. هلته مو څه نه څه خلکو سره وپېژندله، بیا مو وظیفه پیدا کړه. همدومره وظیفه چې د کور له لاسنیوي څخه را خلاص کړو نو په پای کې شوسو ایسایلم پیدا کړله. او
د پانتون په وخت کې درسونه سخت او تاسو ته اسانه؟
په لومړی اول سمستر او دویم سمستر کې سخت و، ځکه موږ ډېر مطالعه نه کوله. فکر مو د مکتب په اندازه جوړ، ځکه مکتبو کې عموما مطالعه نه وي، کتاب کتل نه وي. حتی مکتب ته به مو د تقسیم اوقات پر اساس هم کتابونه نه راسره وړل. په لومړی اول او دوه سمسترو کې موږ دغه مکتب د حالات سره و، ځکه د پونتون کې را باندې کارونه سخت و، درسونه سخت و، وروسته ورسره عادت شو.
بیا سختی پوڅه کې و، یعنی تاسو په کور کې نل وسل، لکه څنګه چې اشاره وکړه په کوټه کې نل وسل، دغه علت و او کنه نوی شان و؟ د نوی شان زده کړه مې اوس سخت دی.
نوی ماحول د تدریس مرحله ډیره سخت پړاو ته داخله شوی و. هغه اندازه چې موږ فکر کاوه تر هغه ډیره لوړ و. موضوعات هغه موضوعات و چې موږ د مکتب په دولس کاله کې نو ورسره بلد شوي، حتی د هغوی تاریخ مو هم نه و اورېدلی. یو دم دغه سلسله ډېره های لیول ته ولاړه، لوړ لیول ته ولاړه. په همدې خاطر هم سنه څه ورسره نه بلد و. وروسته چې مو مطالعه ورسره شروع کړه، سخت کار مو ورسره شروع کړ، بیا ورسره عادت
په پوهنتون کې. که چېرته دا اوس څوک درته ووایي چې یو څوک د همدغه پوهنتون ته ورځي او د سیاسي علوم پکې لولي، ستا په د تجربې په اساس په درسونو کې به څه شی ور بدلوې؟ یعنی میتود به بدلوې، محتوا به بدلوې، څه شی به بدلوې؟
پوښتنه مې سمه نه واخېسته، که زه تدریس ورته کوم او که بل څوک؟
ما مطلب دا ده، مثلا یو څوک ته غواړي چې په دغه پوهنتون کې تدریس وکړي او له تاسو پوښتنه کوي چې تاسو خو دلته درس ویلی ده، سیاسي علوم هم پکې لوستې دي، څه شی پکې بدل کړو؟ یعنی ستا وړاندیز به ورته څه وي؟
زما وړاندیز به ورته یوازینی همدا وي چې کوشش باید پر دې وکړي چې محصل په مسلسل ډول تعقیب کړي. یعنی تر هغه یو مقوله ده وایي، استاد باید نه دوست نه دشمن باید واوسي او نه ملګری. نو نه باید سخت وي، نه باید داسې وي چې هغه محصل په مسلسل ډول هم نه تعقیبوي، نو بیا محصل هم خپله ځان اچوي. نو د استاد د ټینګښت مسلسل تعقیب محصل دغه ته تکړهتوب ته یا همت ته هڅوي. نو زما به یوازینۍ سپارښتنه ورته داسې خپل محصلین لکه د خپلې کورنۍ غړي داسې وګڼو او پر هغوی باندې په مساوي شکل پر ټولو پاملرنه کوو.
د پوهنتون په دوره کې ځینې خلک څه انتقادونه کوي په افغانستان کې، د دې له خاطره اوس هم هغه ډېر زوړ پخوانی میتود مخ ته وړي، نوټ ورکوي، محصلین نوټ حفظ کوي او بیا هغه په امتحان کې هماغه نوټ ترې غواړي او هماغه شی ورته لیکي، بیا نمرې ورکوي. په نوره نړۍ کې مثلا که چېرته د ادبیاتو د برخې یو مثال ته زه راسم، که چېرته په پوهنتون کې لنډه کیسه تدریسی شي، نو داسې نه ورته وایي چې لنډه کیسه څه ته وایي، پلاټ څه ته وایي، او کرکټر څه شی ده، او مکالمه څه شی ده، او د کیسې پیل څرنګه وي، پای څرنګه وي. طبیعي خبره دا شیان هم ورزده کوي، لیکن عملا ترې غواړي چې کیسه ولیکي او په کیسه باندې ځان پوه کړي. فکر ده کوي چې یو څه د افغانستان پوهنتونونه یو څه باید عملي برخې ته توجه زیاته کړي.
واقعیت هم همدا شیسته دغه توپیر زموږ په استادانو ترمنځ کېده. کوم چې په بهر کې ماسټري یا دکترا کړی وي او کوم چې په داخل کې ماسټري کړی وي هغوی ترمنځ دا توپیر مست واضح معلومه ده. د استادان چې په بهر کې زده کړې کړي وي د انسان د اصولو سره د مطالعه د اصولو سره او د چپتر د اصولو سره د ټولو سره به نهدو محصل ته به دا فکر ورته وسي زما پر چپتر او پر مشخص کتاب باندې اکتفا مه کوه، ته کوشش وکوه زه چې کومه پوښتنه وکړم ته یو پیسه د هغې پوښتنې پر طرف ولاړ شه هم زما کې نه تحصیلېږي. او ځینې داسې استادان وو چې ټکی په ټکی زما د چپتر جواب راته ونه لیکي او ټکی په ټکی په سیم کې زما د چپتر یا هغه مشخص کتاب جواب راته ونه وایي ستا جواب ناسم ده. نو دغه مشکلات ستا زموږ په داخلي پوهنتونو کې ځکه تر اوسه پورې هم یو محصل ته دا فکر نه ورکول کېږي چې محصل باید د چپتر او د کتاب څخه اضافه نور مطالعه وکړي، ځکه یوازینی د زده کړې ځای کتاب او چپتر نه ده او چپتر ډېر محدود ده. که چېرې یو محصل د چپتر مطابق زده کړې وکړي شاید دغه فکر ډېر محدود او انتصاري پاتې شي.
که چېرته مسعود رښتین دې ته راسه مسله ستاسو د ژوند هڅو فعالیتونو ته، نو څه فکر کوئ چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به کومه لاره خپلوي؟ سیاست، ادبیات، کارواپوهنه؟
دالاتو ته به ګورو، دالاتو مطابق به مرته ځو. که چیرې د ادبیاتو ضرورت ډېرو د ادب سره به پاتېږو، که چیرې په ارواپوهنیزه برخه کې د ځوانانو مشکلات ډېرو هغې برخې ته به ځان مایل کوو، او که چیرې د سیاست له برخې څخه خو په اوسني وضعیت کې دغه ټوله مسله د اوس لپاره یعنې هغه د خارجانو په اصطلاح کلوز ده، نو دغه هلته به ګورو، هلته سره به مطابق مخته ځو. ځکه که ارواپوهنیزې برخې مشکلات نه وي او موږ په ارواپوهنیزه برخه کې کار کوو نو بیا بې معنا ده، او که چیرې د ادب په برخه کې ضرورت وي موږ د ادب په برخه کې کار نه کوو نو بیا هم د ملامتۍ په طرح ته نیول کېږي. ما مخکې هم یادونه وکوله، زه عمومي کوشش هر وخت همدا کوم سي د ولس د زړه دپاره یو څه وکوم، کوم مشکل سي دي لري او کوم غوښتنه د هغوی د پوره کېدو لپاره یو څه وکوم. ځکه وږي ته د ډوډۍ خبرې ښه خوند کوي او تږي ته د اوبو خبرې ښه
دا خبره خو پوځای ده، لیکن تر څو سي انسان شته، تر څو سي ژوند شته، هم ارواپوهنې ته ضرورت شته، هم ادبیاتو ته ضرورت شته. نو دا شی خو داسې نه ده چې کله کم شي کله زیات شي، هغه ولسونه سي د ورځې هم په زرګونو کتابونه چاپوي مثلا لا هم ادبیاتو ته کار کوي. نو موږ تاسو خو لا ډېر لري
وکته من دا موږ ډېر لري، موږ ډېر وروسته پاتې یو. د دې لپاره موږ ته ډېر سخت مزلونه ګوري، سخت ستړیاوې ګوري، او موږ د جنو په هغه لومړۍ مرحله کې یو. کله چې موږ سرته خیزو د دې لپاره اړتیا ده چې موږ ډېر سخت کار وکړو، پرله پسې کار وکړو. ادب انداده چې شاید زما علاقه د ارواپوهنې برخې ته ډېره اوسي.
د ارواپوهنې په برخه کې غواړي چې ژباړه وکړي او څه وکړي؟
کوشش مو همدا دی چې لږ ژباړه وکړو، ډېر شریعت مطابق، یعنې د آیاتو د احادیثو مطابق څنګه څه نوي مسایل لوا.
نو ارواپوهنه خو یو نوی علم ده کنه؟ یعنی فکر د کوي سه د نویو علومو په حساب باندې بهرنیو ژبو ته ډیر ضرورت وي سه چاس دی وی ځکه سه دا علم خود سه او علم د سه زموږ تاسو په ژبو کې نسته.
خو ما یو شی سه دا افغانستان کې په عامه اصطلاح ټولنه داسې سنتی ټولنه ده، ځکه یو خبره چې په دوی باندې منی نو لومړی به کوشش کوي چې یو دیني روایت ورته راوړي، بیا دوی ډېر ښه مني او بیا ډېر ښه په خپل ژوند کې تطبیقوي. ولې له دې څخه هم مثلا مرکر کېدلی نه سو چې ژباړل شوو کتابونو کې هغه د بهرنیانو په کتابونو کې چې د ارواپوهنې مربوط دي موضوعات نه وي، بلکې په هغو کې موضوعات شته او مسلسل به هم پر هغو باندې هم تمرکز وي.
په دې کې بیا هم دا خوشکاره خبره ده چې ټولنه څه فکر کوي کنه، لیکن کتابونه د دې له خاطره هغه کسان چې لیکلی سي د دې لپاره لیکي سي د خلکو ذهن بدل کړي، د خلکو ذهنیت بدل کړي او ورته وایي سي دغسې خبرې هم سته. نو باید یو څه څوک له ځینو اصولو راووسي. په هر حال مسعود رښتین ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان
ډېره زیاته مننه. شبه سم محترم
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
Thank you. ټولو تا مینا چې پچایم یو سوغوي هم زولو تا مینا چې پچایم پرهیش گیوانو می پشیرونو کې راځي پرهیش گیوانو می شیرونو کی رازی چستگی میں شپٹی بخونو کی رازی چستگی میں شپٹی بخونو کی رازی یاو شاپاں دے مین یم بخیالونو کی رازی